په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي په لومبۍ نمایي کې مستاسو لپاره ریپورټونه راوړي دي چې پکې د جنوبي وزیرستان د ماین چاودنو مازورانو په احتجاجي کې د پولیسو چاپې ترڅنګ د پاکستان د سوداګرانو د اتحادیو چې کمغولو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دغه شان د دې غړي په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې بحث هم راوړی دی. خو تر هر څه وړاندې ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي. پاکستان ویلی د امریکایي سېنات په یو قانوني مسوده کې په اړه به ضرورت حواله د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره سمون نکړي. پټان کې پر مازور احتجاجیانو د پولیسو د چاپی او گرفتاری وزد احتجاج شوی او لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ایستلو د هغه هیواد پر ملي امنیتي ځواکونو لوی اغیز وکړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د سېنات په یو قانوني مسوده کې د اسلام آباد په اړه څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې همکارۍ سره سمون نه خوري. د وزارت ویاند عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په وروستیو کې د امریکا سېنات ته یو قانوني مسوده ورمعرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه بې ضرورته حوالې دي. د ویل دا ډول څرګندونې د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2001 زیږیز کال راهیسې له روانې همکارۍ سره سمون نه خوري. افتخار دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د امریکا 22 سېنټرانو د سپتمبر پر 28 سېنټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې مخه یې د کابل تر سکوت مخکې او وروسته د پنچیر درې په جګړه کې د پاکستان ممکنه کردار ارزونه ده. په مسوده کې همداراز په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو د ملاتړ کوونکو په اړه هم د جامع رپورټ غوښتنه شوې او پکې راغلي چې د ترهګرۍ، قاچاق او بشري حقوقو سرغړونو پر سر دی پر طالبانو او د بهرنیو حکومتونو په ګډون پر هغو ټولو ډلو بندیزونه ولګول شي چې د طالبانو مرسته یې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار په پرونی خبري غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او هلته د تلپاتې سولې یوازینۍ لار له یو بل سره ناسته او خبرې اترې دي. په ټانک کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د مازوره شوي او پر ناستې د پولیسو چاپې او گرفتاری ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو د مظاهره نن تر هغې وروسته کړې چې پرون ماښام د ضلع پولیسو په ټانک کې د مازورانو پر ناستې چاپه ووهله او د احتجاج یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر په ګډون یو شمېر کسان ونیول. د احتجاجي ناستې یو ګډونوال نور احمد بیګاه تر چاپې وروسته مشال راډیو ته ویل پولیسو په 15 ګاډو کې سپارول د پرلت خیمو ته ورغلل. هلته ځنې مظاهره چان ووهل او د غورځنګ د ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یو شمېر نور گرفتار کړل.
دوی شغان روغلل په میز بدل شوي وینیولي پالل پورې واللي درې دېرو بنده وکړه او تقریبا وطن نه کاسون مزدورو مې سارا د رحمت شاه توس کړل. اوپان آباد په ټین باندې پولیس ودرېدل.
خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال راډیو ته ویل پولیسو رحمت شاه مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولی او نورې هیڅوک نه دي گرفتار کړي. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې په کوټکی کې احتجاجي ناسته پیل کړه. دوی په ضلع کې د ماین پاکۍ او په چاودنو کې د مازوره کسانو ته د تاوان او حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کړې. دوی د سپتمبر پر 28 خپل پرلت له کوټکی څخه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر دفتر مخې ته انتقال کړ. د جنوبي وزیرستان انتظامی وایي د مازورانو غوښتنې منلې دي خو مازوران وایي له حکومته عملی اقدام غواړي او ځکه پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان د سوداګرو ټولنې د مالیو په قانون کې د بدلون ضد مظاهره کړې. د ټول پاکستان د سوداګرانو ټولنې او د تجارانو نورو اتحادیو پرون په اسلام آباد کې د ګټو او مالیو د وفاقي ادارې اف بی آر دفتر مخې ته په احتجاج کې وویل چې د نوي لنډمهاله قانون یا آرډیننس له نافذېدو سره اوس هغه اداره واک لري چې د مالیو نه ورکولو په صورت کې د کاروبارونو او دوکانونو برښنا، ګیس او ټلیفونونه قطع کړي. دوی وویل دا بدلونونه ورته د منلو وړ نه دي. په عین حال کې د وړو کاروباریانو د سازمان مشرانو د سپتمبر پر 28 د اف بی آر له چارواکو سره ولیدل او ورسره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. اف بی آر وایي نوی لنډمهاله قانون پر وړو سوداګرو مالیه نه لګوي. همدا لامل و چې د وړو سوداګرانو ټولنې په پرونی احتجاج کې ګډون ونه کړ. د پاکستان حکومت دا لنډمهاله قانون د سپتمبر پر 18 منظور کړ چې مخه یې له هغو سوداګرانو او کاروباریانو څخه د مالیو غونډول دي چې ټکسونه نه ورکوي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې په عرب سمندرګي کې د طوفان له وجې کمزورو ودانیو ته د زیان رسیدو خبرداری ورکړی دی. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې امکان دی چې نن له عرب سمندرګي څخه طوفان اوچت شي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به یې زور لا زیات شي. بیان وایي د اکتوبر تر 2 نیټې پورې د بلوچستان د مکران په ساحلي سیمو کې د طوفان او بارانونو امکان دی او کېدای شي چې د کراچۍ او حیدرآباد په ګډون د سند صوبې یو شمېر سیمې وځپي. د موسمیاتو ادارې همداراز د بلوچستان په ګوادر، لس بیلې، خوزدار او پنجګور کې هم د طوفان تندر پریوتو او سختو بارانونو خبر ورکړی دی. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستلو د افغان پوځیانو پر روحیه لوی اغیز وکړ، ځکه چې هغوی له استخباراتو واخله تر هوایي ملاتړ، روزنې او د سامانونو د مرمت په ګډون د هر څه لپاره پر امریکایي مرستو تکیه ول. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی پرون د استازو جرګې کمیټې ته په وینا کې وویل چې هغه له یوې مودې راهیسې باور لاره چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي مشاورینو شمیر تر 2500 کموي نو افغان حکومت به نسکور شي او ورپسې به یې پوځ هم مات شي. مکینزی ویل افغانستان د ټولو سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم چې کله هلته د امریکایي سرتیرو شمیر تر 2500 کم شو نو د واشنگتن ملاتړ لرونکي افغان حکومت د پرځېدو عمل هم ګړندی شو. بایدن په 2000 زیږیز کال کې په قطر کې له طالبانو سره له شوې موافقې سره سم له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستلو لپاره د اګست 1.5 نیټه ټاکلې وه. مکینزی وویل د هغې موافقې لاسلیک کولو پر افغان حکومت او پوځ ناوړه اغیز وکړ. مکینزی دا هم وویل چې امریکا له افغانستانه د وتلو پخه نیټه وټاکله چې ورسره یې اشاره وکړه چې افغانان کله د ټولو مرستو د درېدو تمه لرلی شي. د اګست د لومړۍ اونۍ په پای کې د نیمروز ولایت تر سقوط وروسته د افغانستان د شاوخوا ټولو ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولوېدل او هغوی د اګست په نیمایي کې پر هیواد واکمن شول. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د ریپورټونو طرف ته د خیبر پختونخوا په ټانک کې پولیسو د سویلي وزیرستان سره تړاو لرونکو د ماین چاودنو د مزدورانو په احتجاجي کیمپ چاپه وهلې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځايي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې نه مظاهره چیان نیولې دي. مظاهره چیانو سیمه د ځمکلاندې ماینونو نه د پاکولو لپاره احتجاج کړی و. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې مزدوران یې نه دي نیولي، البته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید یې د دریم MPO له قانونه په سرغړونه گرفتار کړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کی په ماینو چودن کښې معذور شوي کسانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ ماشوم مال پولیس په ټانګ شې د دوی احتجاجي درناک کیمپنې چاپا وهلې دو په مزدورانو باندې یې تشدد کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید سره یې مزدوران هم گرفتار کړي دي. د مزدورانو ټانګ احتجاجي درنې باندې د پولیس برید حال په ټینټ کښې موجود معذور نور احمد مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیانوی.
پولیس خو چل معصوم سات یا رس والا چلور پنځه گاڑی رو غلل او پمیس بند گر چا پیر غن بادال شو او میس تای وویل چه تو چه چکی مسرون دی آغا چیر دی پا موقع بند صدر احمد شا و راتا و غیر تا چه سرباراز زیو بدا ی دوی شا غن رو غلل پمیس بادال شو وینی والی پالل پوری والی بری دیرو بنده وکا او تقریبا وطن نکا سن مزدور رومه سارا در احمد شاه پسکل او پانا باد پټن باندې پولیس و داره د میز چکینو مطالبه به هغه ډېر جایز مطالبه به چې میز نه منتینا صفه شي واړی کی واړی کی وړ کی ورزاوی او میز په منتینا شه بربوت سوالی او د مزدیر نه یی د قبیله د سوتل څوک نه یی او چکیمو په داک سه مزدور خلک ته دی ته د لیکاره نه لاو شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی شیرزاده مسجد ویای چې مزدورانو د پاکستان قانون قانون خلاف ورزی نوا کړی د خپل حق غوښتنې د پاره په احتجاج ناست وي بیا هم پولیس په دوی تشدد کړی دی.
د میزو د تلری سرزنا درنا په مختلف علاقې شو شیری وه چې اخري و ټنګ ته روغلي نن هم په ټنګ شه دریم ارز وه او ویس خپل ماشوم نه بعد پولیس حمله وکړله د میز په درنا ټینټ باندې چې کوم مزورون پسې موجود وي زه پسې موجودات یم شي ټینټ نه بهر وم هو راته چې کوم د میز مشر رحمت شاه مسعود او ورسره 25 کسانو مزورون می بلندمان چې هغه پولیس گرفتار کړ زدو پو بی کړل هغه باندې تشدد هوا کوم
خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیس د درې ایم پی او خلاف ورزي باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید گرفتار کړی دی او په احتجاج نوست په مان چودن کښې معذور شوي کسان یې نه دي گرفتار کړي
زما علم کې شته ده پسې خو ډي سي صاحب درې ایم پی او ورنټ کړی دی شو کړی اوس شوی فلحال خو همدا یو کس مونږ ته چې کوم دی دغه یو سړی راغلی که نه مزدوران خو مونږ ته نه دي وانټډ نو که هغې څه بل څه ایشو کي هغه زه نشم لرې
پټانګ شې د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر مخامخ په احتجاجي درنه کښې نوز د ماین چودنې نه معذور شوي کسانو دا هم وویل چې د دوی احتجاجي درناوو تر هغې وخت پوره جاري وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري د پاکستان د سوداګرو اتحادیو په اسلام آباد کې د اف بی آر د دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده دوی وایي حکومت دې د ټیکس په قانون کې شوی بدلون بیرته واخلي او دوی ته ورپېښې ستونزې دې هوارې کړي بلخوا چارواکي وایي چې د ټیکس په قانون کې بدلون واړه کاروباریان نه اغېزمن کوي او اطلاق به یې یوازې په لویو کاروبارونو کېږي شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي
تاجران غوښتل دریم بدلون دی باید ختم شي د آل پاکستان انجمن تاجران په نوم دغه تنظیم وایي حکومت د دسمبر په ولسمه په انکم ټیکس آرډیننس 2001 قانون کې په دریم قانوني بدلون کې په دوی د ټیکسونو په لړ کې اضافي بوج ورچوي چې دوی نشي برداشت کولی دغه بدلون د لاندې حکومت د ټیکسونو وفاقي اداري اف پی آر ته اختیار ورکړی چې دوی د هر کاروباري تر نه ټیکسونه اخیستی شي جرمانې پې لګولی شي او په دوکانونو کې یو خاص قسم ماشین لګولی شي چې د دوکاندار روزانه خرڅ او ګټې معلومات پې کېږي د تاجرانو په دغه احتجاج کې د خیبر پختونخوا صوبې نه ورغلي وو کې یو د فرنیچر اسوسیشن صوبای صدر فیروز شاه هم شامل وو
کی پی کی چکم دے د تیر او د نه او لس کالو نه چکم دے اول چکم دے د دشتګردی په مت کې بیا بی ای ټی جوړ شو او اوس چکم دے د کرونا وبا په کې راغه او وبا نه بعد چکم دے پخته کې دوره د لاک ډاون او اته بجې چکم دے بیا چکم دے شټر ډاون او لا روزګار جهت ملو شوی نی او چسنګ مون شوروم نه دکان نه کولو یا کارخانه کولو حکومت نمائنده او وخت چکم دے راشي او غوی تاسو ټیکس پیګا نو په دې حالات کې ټیکس ورکول خو بالکل ناممکن ده او سپیشلی سیل ټیکس
قانونی بدلون یا اضافه شوی قانون تر مخه اف بی آر سره اختیار دی که اوسوک چې ټیکس نه ورکوي یا اغلا کوي د هغه تاجر د دکان یا د روزګار ځای نه بجلی پرې کړي د ګیس کنیکشن ته قطع کړي او د دغه تاجر موبایل نمبر هم د کمپنی نه بند کړي په دغه قانون کې بیا دا هم ویل شوی چې هغه پروفیشنل یا پېښور تنان لکه وکیل ډاکټر د صحت ماهرین انجینران ارکیټیکټان او داسې نور چې دفترونه نه لري او په خپل کور کې خپله دنده ترسره کوي ورباندې به د 50% نه تر د 35% پورې په بجلی کې به د هولډنګ نومې ټیکس لګولی شي د نوي بدلون یا اضافه شوي قانون د مخې هر څوک چې فایلر او یا داسې چې آمدن یې زیات وي او ټیکس نه ورکوي اف بی آر سره به اختیار وي دغه تند روزانه په حساب سره 1000 روپۍ جرمانه کولی هم شي د ستمبر په 20مه د سمال ټریډر یا د وړو تاجرانو تنظیم د اف بی آر د مشرانو سره په اسلام آباد کې لیدلی او هغوی ورته ویلي دا ټیکسونه به د عامو خلکو نه یا د وړو تاجرانو نه نشي اخیستی بلکې هر هغه چې لوی کاروبار لري او ټیکس نه ورکوي د دغه قانوني بدلون د لاندې بور سره کاروایي کېږي خو د ستمبر په 9مه د اف بی آر دفتر اسلام آباد مخې ته ورغلي احتجاجیانو بیا هم غوښتل باید دغه قانوني بدلون ختم کړی شي په دغه احتجاجیانو کې د پېښور یو تاجر اظهار هم شامل وو
دا تقریباً 100-120 روپو نه 300 روپو نه غوړي کیلو ورسه کور کا مثلا پایو 80 روپے کیلو وا اوس کور خبر په 200 او 240 روپے کیلو دا دس نور د خوراک سيزونه وګوره ضرورت سيزونه هغه مونږ ډېر زیات ګران شو او اواز مونږ ګرانې خلاف راوتی یو او دې خلاف به ان شاء الله مونږ دلته درنه ورکو
د ستمبر په 20مه د اف بی آر سره لیدونکو واړه تاجران په پرونی احتجاج کې نو شامل او هغوی ته د اف بی آر لخوا د ځینو خبرو چې د دې قانون نه به هر تاجر نه متاثره کیږي وروسته یې اعلان کړو چې دوی احتجاج نه کوي دا اخبار د دغه ملاقات ځینې خبر لیکلي چې د اف بی آر چارواکو دغه تاجرانو ته ویلي هغه تنان چې باید ټیکس ورکړي او بیا هم نه ورکوي په ضد به د دې قانوني بدلون د لاندې کاروایی کیږي اف بی آر ویلی واړه کاروباریان یا عام خلکو ته د دې قانون د لاندې هیڅ مشکل نشته.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند دوه وشغړو د ستمبر پر 28مه یو مسوده وړاندې کړې چې پکې په کابل د طالبانو د قبضې او د نورو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار په اړه جامع رپورت جوړول غوښتنه شوه. دا مسوده داسې حال کې د امریکا سینټ ته وړاندې شوه چې د اگست په نمایي کې طالبانو کابل ونیو، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پاکستان حکومت د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده پروپیګنډا بللې ده. د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري مشال ویډیو ته وویل چې دا مسوده له امریکا سره د اړیکو خرابولو یو هڅه ده. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د امریکا په سینټ کې دوه سینیټرانو یو مسوده وړاندې کړې چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروسته او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اغستو وغوښتنه شوې ده. دا مسوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارنې او احساب ورکوونکي قانون په نوم په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سینیټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایډن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروسته د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حمله کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې وه. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې مرسته شامل ده. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر پر 9مه مشال لیدوبیل دا بل هغه سینیټر وړاندې کړی چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوه دی چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اینڈ ا شالو افورت اون دی بیهست اف.
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا ترسره شوی د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبر نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو پر دې کار اهم کبو.
بلخوا د هند وزیر اعظم تیره اونۍ پسپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره ملاقات کړی وو او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سینټ کې وړاندې شوې مسوده و ماده لري. د دې مسودې په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خود مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارنې او د امریکا د غیري بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال ویل هیله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکي لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي مزار عباس د سپتمبر پر 9مه بیا مشال ویل دا به ښه وي چې ملګري ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات رامخې ته کړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلی دي. دوی ویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نه شوه، بلکې سخت دریزي زیاته شوه.
انٹرنیشنل کوالیشن آئی تھی پاکستان اور افغانستان میں نا
اصلاً افغانستان ته ائتلافي ځواکونه ورغلی ول نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی هغوی له هغه سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي دا ډیر ضروری دی د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریه هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی
ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے اور آج ہم انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ کھڑے ہیں
مسر عباس زیاته کړ چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قربانیو باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحا کې د سولې تړون کړی و چې له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وستل شامل وو د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن په جنوري 2021 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د دې روسو طالبانو یو عبوري کابینه اعلان کړ خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د امریکا دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکنزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د فوجي خدماتو کمیټې ته حاضر شو له دې فوجي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکنزی خبرداري ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی نور حال په دې رپورت کې
د دوه میورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک
وو
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان وو او وي به دوی لا هم د القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هېڅ راز اړیکې نه ساتي طالبان وایي له القاعده او هېڅ ترهګرې ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هېڅوک پرې نشتي چې پر بل هېواد برید وکړي امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,40,000 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد یې د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي خو دا بهیر وخت غواړي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر د جنگسپلو سیمو تیرا او باړي سوداګرو او دکاندارانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د دوی دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه پوره کړي. د ړنګو شوو کورونو سروې دې پوره کړل شي او خلکو ته دې بې له سوده په اسانو شرطو قرضې ورکړي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ استازې وایي د ځپلې شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې به د ړنګو شوو کورونو د سروې لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي. په خیبر کې د فوزی عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، هسپتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوریدلی دي. په دغه اړه فرهاد شینوار نور حال راکوي.
د خیبر متاثره شو سیمو باړي او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دی د دوی وران شوي دوکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کولو لپاره دی بلا سوده قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دی د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دی د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو نو په کور دی په پرمټ باندې تي یا په بلیک تي یا څنګه تي ولته بیا ګرونه خرڅيږي چې د تیرو سیدونکو وی او خپل پټی له سره وړي خپل ځون استعمال دے پورے اڑی پکور دو چی اغلا دا اجازت وی پکور دے چی بوڑے دکان دونوں لاند اسمیڈا چکمے پیسې دی اغه وتا ملو شی چی مون سر وی کیږي شنو خطی کارت په بنیو دا وشی چی چش نو خطی کارت وی سر وی دا وتا وشی کنا.
د ملک دین خیل قومي تړون مشر واحد پردای وای پتیرا باڑا کی د خلکو هر څه ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالی لپاره پاملرنه نکوي.
کورونا ورون شوی دی خلکو بنیاد درو سو کولو پنځو سو کولو بنیاد د خلکو تباه شوی دی. دا ټول لار چې تباه وبو کړی دی و د دغه په بدل کې موږ صرف ښه خبرم څوک نه کوي لکه چې کم د لوس په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر کله لکشل کاسون پر روزګور وی هغه یې به روزګور کړی دی. او چې وزیرستان کې یو دکاندار له 15 لک او 45 لک روپیه ورکوي او په میدان کې یو دکاندار له 2000 روپیه نه ورکوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل مل خلک او چې څنګه وزیرستان کې چا دکان لوټ
اقبال اپریدے وای چې د باډي او تیرا د خلکو د غټول ستونزې په پام کې نیولې او دا بزر هوار کړل شي.
هغه فاینل شي او د سمېډ سره ملاقاتونه وکړو چې دوی ته معاوضه ملو شي. دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندي نشته خو چې کوم لرګې د علاقې ښایست دی او حکومت پہ بندیز لگاول دے نو دا غیر ضروری دا کارونا چکن دے دا کٹائی آگے بانے پابندی دا امید دے چھ موږ به په څو ورځو کې د سروي د عمل هم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شي او دوی ته معاوضه نه ملو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه وای په باډه او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوی او په هغه کې لسو زره پورې کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل شوی او د باقی پاتې کورونو سروي روانه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ویډیو نه ها ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی درته د مهمو خبرونو لنډیز به وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا د سینټ په یوه قانوني مسوده کې د اسلام آباد په اړه څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې همکارۍ سره سمون نه خوري. د وزارت ویاند عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په وروستیو کې د امریکا سینټ ته یوه قانوني مسوده ورمعرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه د ده په وینا بې ضرورته حوالې دي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د امریکا 22 سینټرانو د سپتمبر پر 20 سینټ ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې موخه یې د کابل تر سقوط مخکې او وروسته بیا د پنجشیر درې په جګړه کې د پاکستان ممکنه کردار ارزونه ده. په مسوده کې همداراز په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو پر ملاتړ کوونکو د بندیز غوښتنه هم شوې ده. په ټانک کې د ځمکلاندې بمونو په چاودنو کې د معذور شوی او پرناستې د پولیسو چاپی او ګرفتاری ضد مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان لسګونو اوسیدونکو دا مظاهره نن تر هغې وروسته کړې چې پرون ماښام د ضلعي پولیسو په ټانک کې د معذورانو پرناستې چاپه ووهله او د احتجاج د یو منتظم او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید په ګډون یې یو شمېر کسان ونیول. د گرفتار شویو کسانو کره شمیر نه دی معلوم. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال راډیو ته ویل پولیسو رحمت شاه مسید د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولی او نور هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د سیمې مازورانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې په کوټکی کې احتجاجي ناشته پیل کړه او د سپتمبر پر 28 یې ټانک ته انتقال کړه. دوی په ضلع کې د ماین پاکۍ او په چاودنو کې مازور کسانو ته د تاوان او د حکومتي دندو ورکولو غوښتنه کوي. انتظامیه وایي د مظاهره چانو غوښتنې منلې. د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستلو د افغان پوځیانو پر روحیې لوی اغیز وکړ، ځکه چې هغوی له استخباراتو واخله تر هوایي ملاتړ، روزنې او د سامانونو د مرمت په ګډون د هر څه لپاره پر امریکایي مرستو تکیه ول. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي پرون د استازو جرګې کمیټې ته وویل چې هغه له یوې مودې راهیسې باور لاره چې که امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي مشاورینو شمېر تر 2,500 کموي نو افغان حکومت به نسکور شي او ورپسې به یې پوځ هم مات شي. ولسمشر جو بایدن په 2020 زیږدیز کال کې په قطر کې له طالبانو سره لشوې موافقې سره سم له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستلو لپاره د اګست 1.5 نیټه ټاکلې وه. مکینزي ویل د هغې موافقې لاسلیک کولو پر افغان حکومت او پوځ ناوړه اغېز وکړ. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د دې غړی د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا پروګرام پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې او چې کوربه عبدالحی کاکړ دی نو راځي چې نن په تکراری برنه واورو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره اصلاحاتو قانوني مسوده جوړ کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړې ده. د تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د انتخاباتي اصلاحاتو دغه مسوده د دې هیواد د سیاست یو له ناندریزه موضوعاتو څخه ده. حکومت وایي غواړي راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي په 2023 کال کې وسی شفافه او رڼوي. په قانوني مسوده کې د 50 اصلاحاتو وړاندیز سوی چې پکې د ماشين د لارې د رای ورکولو هغه هم تر ټولو ناندریزه ده. د پاکستان مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ تور پورې کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلی لارې په واک کې راغلي، خو تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي. په دې هیواد کې چې کلم انتخابات شوي نو بایلونکو ګوندونو تل له داندلیو ډکې بللي. د مشال تران لاندې بحث کې دا څېړو چې آیا د شفافو ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې د هغو باید مخه ونیول سي. دا او نورې پوښتنې د مشال تران لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پارلماني چارو پوه قریش خټک او خبریال څېړونکی مامو جان بابر او د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې بیان سهیل خان بم ورسته را سره په د بحث کې برخه اخلي. دا وخت قریش خټک او مامو جان بابر دواړه راسره دي. قریش خټک سی او مامو جان بابر سی تاسو تر کړی و مننه ډیره. مامو جان بابر سی په زباول قریش خټک سی تور سم بیا تاسو تر راسم.
مننه قریش اٹک سے سوال دلتا همدار راپورته کړی دی چې پاکستان کې له تیرو درې میاشتو راسی بیا د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي. اغه اول سوال ته راځو، آیا په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره دا ضروری ده چې په انتخاباتي کم اصلاحات دا وسی، او کنه نورم داسې عوامل شته چې کا هغه پرانه سينو انتخابي اصلاحات کافی نه دي؟
زداس فکر کوم چې د انتخابي انتخابات چې دی دا یو پورا سیاسي عمل په نتیجه کې مخه ترتل پکار دی، کوم چې په دې ملک کې شروع نه نشته دی. یو خو د دومره غټه خبره ده، خلکو د الیکشن په ورځ باندې الیکشن کمیشن نه دا توقع کوي چې تور چې دی هغه په یو ورځ کې سپین کینو. الیکشن کمیشن چې دی هغه د ریاست ادارې او د ریاست طاقت چې دی هغه استعمالي او الیکشن کنډکټ کوي. که په یو ملک کې د قانونو کمرانی نی اړې ګړي آئین ته چې دی ځینې ادارې چې دی هغه د کاغذ ټوکړه ګڼي او د دې ټوکړه ته غورځي او تر څو په دوسه پورې چې کوم انتخابات شوي دي د هغې نتیجو چې دی هغه په بندو کمرو کې چې دی هغه ګډې وډې کیږي او د خپلې مرضۍ خلک راولي. نو په هغه ملک کې انتخابي اصلاحات چې دی هغه بیا ډېر ګران شي چې هغه دې صرف انتخابي اصلاحاتو باندې الیکشن وشي، ځکه چې ځینې ادارې ځینې خلک چې دی او د هغوی سره سره چې کوم کله یو پارټي او کله بل کوم چې په وخت باندې د هغوی جنډې ته سوټ کوي، هغه خلک د قانون او د دې اصلاحاتو چې دی دا بیا یو مزاج جوړ کی او هماغه شندان دی نه کیږي هماغه شند کی چې دی.
یعنی تاسو واسه چې دا اصلاحات یوازې د اوسنی اصلاحات یا د رنګ اصلاحات کافی نه دي، نور عوامل هم پکار دي؟ چې
بالکل هم زدا ورغړم. او دغه خبره ده چې د کوم د پاکستان الیکشن قانون دی کړه، تاسو په دنیا کې د الیکشن د قوانینو سره مقابل کی، نو زما په خیال باندې دا یو ډیر ښه او جامع قانون دی. په ډیرو ملکونو کې داسې جامع قانون چې دی وجود نه لري. خبره د دې د سپیرټ ته چې دا په 100% باندې امپلیمنٹ شي او الیکشن کمیشن ته چې دی دا لاره هواره کړی شي چې د هغوی په کار کې مداخلت نه کیږي، رجلټونه چې دی هغه نه بدلیږي، په پولنګ سټیشن باندې چې کومې طریقې سره قانون او رولز وایي په هغه طریقې باندې عمل درآمد وشي، او د پارلیمان لارې کې چې کوم نورې ادارې چې دي خپلې په جملو کې راغټ کړي سیاستدانان چې دي هغه دي هغه عمل چې دی هغه ختم کړي شي.
سمه ده، مننه قریش کټک صاحب. راځم تاسو محمد جان بابر صاحب واورید. قریش کټک صاحب، په دې اوسنی اصلاحات چې د عمران خان حکومت یې راوړل غواړي، ستاسو هم تجربه ده او الیکشن کمیشن تاسو هم لکه څنګه وویل چې اته کاله تاسو دغه انتخابات یا چیرلی یا کتلی یا دغه، ستاسو خپل دغه څه وایي چې آیا اصلاحات په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو په مخ کې خنډ دي لکه څنګه چې اوس حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، کنه نور عوامل هم دي؟
دا ګڼم دا چې کوم د الیکشن اصلاحات دي، د دې دوه برخې دي کنه. یو خدای دې چې کوم بهر ملک کې میشته پاکستانیان دي هغې ته په پاکستان کې د ووټ حق ورکول،
یا
هلته د هغې د ووټ اچول د دې لپاره. دویمه دلته اصلاحات دا دي چې دلته کوم زمونږ ای وی ایم چې کوم د الیکټرانیک ووټنګ مشین، چې هغه یو مشین وي چې مشین له سړی مخې له راځي او په هغې باندې به هغه خپل امیدوار ته ووټ ورکړي. دا دوه برخې دي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړو کې حکومت ته ښه د دې خبرې پته ده. زه په خپله دا هم ګڼم چې کېدای شي حکومت د دې نه دا هم فایده اخیستل غواړي چې دا رخ د خلکو دې اړخ ته کې چې وګوره کنه زه خپله ګیم شفاف انتخابات کول غواړم، خو مسله ما سره څوک نه کینی او ما سره دا خبره راسره څوک نه حل کوي. ګنې کنی حکومت په دې خبره باندې پوه دی چې دې وخت کې په پاکستان کې کوم قانون دی په هغې کې خفیه رایه شماري ده، خفیه بیلټ دی، د هغې په ذریعه باندې به خلک لکه پټه رایه ورکوي. خو په دې کې که تاسو وګوري کوم مشینونه چې کوم جوړ شوي دي په پاکستان ته، چې کله ته هغه مشینونه د خلکو مخې له لګې که نه، نو ته به اول دا ګوري چې په دې کې څومره خلک په دې باندې پوهېږي. نو په دې کې زه په خپله دا نظر لرم چې 50-60% په سلو کې 50-60% خلک داسې دي چې هغوی هغه د مشین په استعمال باندې به نه پوهېږي. بل دغه خبره دا ده چې ټیکنیکلی په دې مشین کې یو څو نشانونه خپلو کې مکس شي، لکه اوس په دې کې که د یو سړي نشان پنسل دی او د یو تیر دی، نو خلکو له به دا پته نه لګي چې یاره دا تیر کوم یو دی، دا پنسل کوم یو دی. په هغې کې هلته داسې کار وشي چې د هغې لپاره به بیا دې څه کوي، دی به هلته ناست چې کوم د الیکشن کمیشن افسر یا به کوم عمله وي هغه ته به وي چې ته راشه ما ته په دې کې وښیه چې کوم دی. نو که هغه ورته وخی یا الته ولاړ بل څوک ملازم الته ولاړی سرکاري ملازم او هغه ورته وخی چې دا نشان دی دوه نو د خوفیار شماره آئینی چې کوم هغه طریقه کار دی هغه طریقه کار دی هغه وایلیشن بوشي لکه ستا ووټ پټ پاتې نه شو کنه ٹھیک ده کنه بل دریمه خبره دا ده چې د نواز شریف صاحب دا چې کوم د تاسو د ویکسینو دا چې کوم د نادرا ټول چې پاکستان کې فول پروف نظام دی چې وایي په هغه کې څوک دوکه نه شي کولی د نواز شریف صاحب د ویکسینو هغه لندن کې هغه ناستو د هغه د ویکسینو د کارت په نادرا پر کارت کې را ننوتو چې د نادرا دی وخت کې وایي په ټوله دنیا کې فول پروف نظام دی نو ای وی ایم کې ته څنګه ویلی شي چې په هغه کې به دروغ او د غلا به پکې نه کېږي نو زه په خپله دا ګڼم چې پاکستان دې وخت کې دې لپاره بالکل نه دی تیار پاکستان کې چې کوم دروغ او ټګي کېږي لګیا دا د خلکو د اړخه کېږي که د ادارو د اړخه کېږي که د سیاسي جماعتونو د اړخه کېږي پاکستان دې وخت کې ای وی ایم لپاره نه دی تیار او
تاسو کې خبره پوره کړئ مهرباني
جی نو زما خپل خیال دا دی چې دویم دې سره سره که تاسو وګورئ چې هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي دا د اصلاحاتو یو دویم حصه ده هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي هغه چې کله ووټ اچي نو که په لندن کې یا تاسو چې په کوم ښار کې اوسېږي دې کې یو سړی د دیر دی او یو سړی چې کوم دی هغه پنجاب دی او هلته چې کوم دی هغه راځي په هغه ته تاسو دپاره یو مشین لګېدلی دی په هغه مشین باندې به هغه خپل پنجاب ته به ووټ څنګه اچي او دا به خپل دیر ته ووټ څنګه اچي کنه د دې هر هلکې د پاره به بل ووټ د ووټ نه زه دا وایم چې ټیکنیکلی دا څه نه ممکن نه دي حکومت لګیا دې زما په خیال څه ټایم بای کوي
مننه ډېر مامو جان بابر سی بولم سر دا وخت ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه وایان سہیل خان هم د ټلیفون په لاین دی سہیل خان تاسو تار کړی وای
جی جی بالکل ډېر مننه دي
ډېر مننه سہیل خان موږ هم په دې باس کوو چې په پاکستان کې آیا شفاف انتخابات چې دي هغه د اصلاحاتو د ورته ضروری دي او کنه نور عوامل هم ستاسو مخه ونیول سي ستاسو انتخاباتو کمیشن خیر تاسو سرکاري تور خو تاسو خپل څه فکر دی چې آیا د پاکستان په دې اوسنی انتخاباتو چې کوم کمیشن یا د انتخاباتو د پاره چې کوم قانون او ضوابط او هرڅه دي هغه نامکمل دي نو نورو اصلاحاتو تم ضرورت لري چې کوم د حکومت راوړي کنه نور عوامل دي چې په دې وجه باندې دغه خبره دومره بحث ته راغلې ده
ګوري کاکر صاحب داسې دی چې الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کوم دا پروسیجر دی د انتخابی عمل دا طریقې کار دی نو زما په خیال من مخ کې
محمد جان
بابر صاحب غالبا په دې باندې خبره وکړي او ما واورېدې لګي نو داسې دی چې صرف دلته فقدان د ټرسټ دی د اعتماد دی کمی د اعتماد دی کچری تاسو په دې عمل کې بذات خود لګ انوال شي او چرته مطلب وای یا سو بدی کی پختلا لګ غور وکي نو دا اوسنۍ طریقې کار چې کوم دی دا مینول چې وته مونږو بیلټ پیپر د پرنټ چې کوم نغره دا بالکل انتهائی شفاف طریقه باندې او خو بهترین طریقه باندې کیږي الیکشنز خو چون کې دی کی لګ اغا لکه مونږ د بل اړخته وګورو لکه شفاف په دې سنس کې دی چې بیلټ پیپر جاری کیږي نو د یو کینډیډیټ کوم امیدوار په میدان کې ولاړ دی دا هغه یو پولینګ ایجنټ لازمی په هغه پولینګ بوت باندې ناس پکار وی موجود پکار وی ځکه چې کله پریزایډینګ افسر یا پولینګ افسر نوم واخلي دی ووټر چې څوک راشي هغه خپل ووټر لیست کې داغه نوم والی شناخت کارت نمبر واخلي او دایمه دا چې کوم پولینګ ایجنټس ناس کې دایمه کنفرم کی چې دا ټیک تاسو سره دا ووټ نمبر دی دا هغه دی نو هغه کې چې چا باندې اعتراض وی یا شک راشي نو هغه متعلقه ایجنټ پاسي او هغه پریزایډینګ افسر ته ایون هغه پولینګ رول امشي یعنی هغه دوره با اختیار دی زما په خیال باندې منګ قدیم لچکم موجوده حالات دي یا چکم موجوده مروزی حالات دي خاص کر زمینی حقایق دي په دې کې چکم د دات طریقې کار په دې باندې ترست پرکار دي او اصلاحات او دغه هو هر وخت کې دیشي دغه یو مطلب چې بهتري پکې راوستي شي بالکل کې دیشي هر وخت دا ضروری دي جی
شاه سویل خان سب ز بیا تاسو ته بیا هم راځم خو زه ور کوریش خټک سب تورځم بس بیا تاسو ته راځم او بیا به اجازه زم درکو مزه کې تاسو سره وخت کم دی کورش وټک سي تاسو ډیره مهمه خبره وکړه تاسو چې د ایواز د انتخاباتو دروازه خبره نه ده شفاف انتخابات وې بلکې د یو پر سیاسي عمل دی چې مخته او شاته په ټول دغه کې وي تاسو په خیال باندې لکه تاسو د پاکستان د اوسنۍ کم قانون دی د انتخاباتو دا بس د نړۍ د نورو سره برابر تقریبا دی دلته سوال دا پیدا کېږي نو به حکومت ولې په دې کې نوی نوی ځکه چې په دې کې بنیادی لکه اوس بار ملکونو والا قوم حق لري چې په کار دی ووټ حق ورکړل سي. دغه یو بحث روان دی یا د مشین لاري چې دوی وایي په نړۍ کې په نورو ملکونو کې هم دا روان دي، خو الیکشن کمیشن ور باندې اعتراض کوي. دارنګه ځینې په ویب سایټ باندې د الیکشن کمیشن لخوا ځکه دغه نه راتلل هغه هم پکې راچولی دي. د پارټیانو دپاره یو خاص معیار ټاکلی دی چې لس زره کارکنان ونه لري نو هغه بیا الیکشن کمیشن انتخابات سره نسي دغه کېده. ستاسو په خیال باندې دغه اصلاحات آیا د چې کوم حکومت بیانوي د دې هیڅ هم ضرورت نشته؟
زه داسې ګڼم که تاسو د الیکشن کمیشن چې دی کنه په 2018 د تیر انتخابات چې شو د دې نه پس هغوی یو پوسټ الیکشن ریویو یو پارلیمان حکومت حکومت پارلیمان الیکشن ریفارمز پورا ڈیٹیل ریکمینڈیشن کم پری موجودہ ایکٹ کے سب آگے کی د امندمنت ایکټ دې سپاره کېشته دي. نو زه زمام دغه دا کې شي انتخاباتو کې د قانون چې دی داسې قرآني صحیفه یا قرآن ټکی نه دی، په دې کې ترمیم کې دي شي پکار دی، په کې پاین کې ترمیم شوی دی، په دې کې هم پکار دی. زما اعتراض یو په دې پروسیجر باندې دی چې دا کوم په پارلیمان کې دن او د پارلیمان نه بهر چې په دې باندې کوم بحث مباحثه ده، په دې کې د اوپننګز نشته، په دې کې چې ډېره مباحثه ډېره وسیع په کار وچی په دې باندې شویل وي. ځین د چې تاسو دا کم دغه وګورئ جبه وګورئ کنه چې دوی کومه جبه استعمال کړي، خاص کر دا دوا قسمه چې دوی ترامیم چې کوم غټ متنانه زه ترامیم یو دی د پاکستان نه بهر چې کوم خلک کوشیږي چې د ووټ په حوالی سره دویم چې دی هغه د کمیشن د الیکٹرانک مشین نو په دې حوالے سے امینڈمنٹ ہوئی کمیشن شل ود ٹیکنیکل اسسٹنس آف دا نیشنل ڈیٹا بیس انرجی اسٹیشن اتارٹی اور اینی ادر اتارٹی اور ایجنسی شل انیبل اوورسیز پاکستانی ٹو ایکسرسائز دی رائٹ ٹو ووٹ ڈیورنگ جنرل الیکشن ان دی کنٹری آف پریزیڈنس. دا یو خبر شو
تاسو
دا وی چې کمیشن د الیکشن کمیشن آف پاکستان چې دی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتارٹی کم ته چې موږ نه یو یا د حکومت چې کوم نور ایجنسیان دی دغه په کومک او مدد سره چې دی په پاکستان نه بهر اوسېدونکي خلک چې دی هغه ته داسې سہولت ورکړي چې په جنرال الیکشن کې هغه الیکٹرانک ووٹنگ مشین په حوالے سے دی دا وای چې د الیکشن کمیشن چې دی د الیکٹرانک ووٹنگ مشین چې دی د ووټ چولو لپاره چې دی د جنرال الیکشن کې وادي خلی شل پرچیز ټکی استعمال کوي او پیسو دی واخلي دا دی واخلی. نو په دې کې اوس دا دواړه چې دي دا دونه ساده خبرې نه دي چې په دې باندې کې په دې کې په دې کم قانون چې دی الیکشن ایکټ 2018 په دې کې په دې دواړو باندې دا خبره شوې ده چې په دې دواړو کارونو باندې به الیکشن کمیشن چې دی پایلټ پروجیکټ سي چلی او چې کله پایلټ پروجیکټ سي او چلی نو دا غیر رپورټ به چې دی حکومت په ذریعه پارلیمان ته دی. نو آیا دی حکومت او دی پارلیمان چې دی الیکشن کمیشن نه دا تپوس کړی چې دا پایلټ کم پروجیکټ چې تاسو چلول په دې باندې هغه ښه دی بد دی، او تاسو پارلیمان ته دا رپورټ کړی چې پارلیمان په دې باندې بحث شو کې هغه بحث شوی دی. زه په الیکشن باندې کار کوم او تیرو سو کلونو نه چې زما دغه کې دا نه دی راغلی چې الیکشن کمیشن په یو رپورټ باندې هم په پارلیمان کې بحث شوی. پارلیمان ته الیکشن کمیشن چې دی په مارچ 2019 کې په مارچ 2020 کې چې دی دغه رپورټونه جمع کړي درې رپورټونه د اوسه پورې چې دی الیکشن کمیشن ته جمع شوي دي. پارلیمان کم یو هاوس چې دی کله چې دی په هغه باندې چې دی ډیبیټ کړی دی چې په الیکشن کمیشن دا کار ښه کړی دی دا کار غلط کړی دی. نو حکومت چې دی دا خبیا په دې کې درېم اهم خبره چې دا د الیکټرونیک ووټنګ مشين دی راوستو په تاسو په یو دغه کې خو دې ترمیمو کو په الیکشن ایکټ کې ووټنګ پروسیجر چې دې کنه دا یو مکمل چپټر دی.
که تاسو غواړئ چې بیا زه دغه بیا په بل سوال کې وکم تاسو څخه پوښتنه سمد
جی پلیز
او زمنن قریش پټک سے تاسو مامو جان بابر سے تاسو ترازم بیا بسول خان ترازم تاسو سوال دادی چې لکه تاسو د دې ذکر وکړي چې بهر او دنن خو خپل آیا د دې یو خو تاسو د دې راوړلو ضرورت د ته پیښو تاسو د خلکو پام اړوي خو نه چې کم دلیل حکومت ترکوي یا د ماشین پاواله باندې یا د بار ملکونو دغه پاواله باندې اوس عمران خان چې کوم خبره کړې ده هغه دا وی چې دا دوی خبري خامخا کلا اپوزیشن سر خبرې کیږي هغه سرل چې تاسو په خیال باندې اپوزیشن او حکومت به یو نتیجې ته ومرسي په دې کیسه کې
ګوره زه خو د څه کار دی چې کورې خټک څه هم ټیکنیکل سره دی کنه او هغه تاسو په ټیکنیکی طریقې سره کوي او دا بل مرګره چې څنګه سهل خان هم د مرګره چې دی دا د حکومت خبره راکړي نو دی به هم خپل محتاط طریقې زه د عوامي خبره کوم دلته اوس دی وخت ټول غټه مسله چې کومه ده کنه هغه د هغه خلکو دا چا چې تیر الیکشن جنګیدلی وو او هغه کتلی وو هغه دا چغې والی ټول په شریکه باندې دا زموږ خل واحد الیکشن وو ټول جماعتونه ور پکې راوتي هغه بریدل او هغه چې زمونږ حق والے شوی دی د هغه خلکو اعتماد چې کوم خراب شوی دی نو هغه وی چې مونږه پهله هم د الیکشن نه ایثار کړی شو یو زمونږه په لار کې داسې خندان جوړ کړی شو چې مونږ الیکشن اونګټو مونږ د اسمبلی نه بار پاتې شو په دې پولینګ سټیشن کې دننه داسې خبرې وی چې د هغه اعتراضات چې دلته به مختلفو ادارو خلک به ولاړو زمونګه بیا د کاونټینګ هم مسلې وی زمونګه د فارمونو چې کوم فارمونو باندې به رزلټ راتو د هغه هم مسلې وی او دې د پاره مونږ اوس دا غواړو چې زمونګه د الیکشن کمیشن دی مکمل اختیارمند دي چې ارڅ دي هغه خپل کې بل هیڅوک هم هغه سره په دې کلاس نه وایي ګوره دا یو عوامي مسله ده د عوامي سیاسي جماعتونو مسله ده د خلکو خبرې دي چې کوم الیکشن کې یې سي اخ دی لګیا دي نو دا هغه د خبره ک تر څو پورې مونږ په نظر کې اونې ساتو مونږ صرف ټیکنیکل خبرو باندې خبرې کوو زموږ په خیال دا مسله ده سینه ده د عمران خان سره څه وی لګیا دي عمران خان صاحب دا خبره الکی او خلک به المنی کله بچ د ټول کام او د ټول سیاسي جماعتونو په باندې اعتمادي چې د څه شی وروړي لګیا دي نو دې با د 20 روپیا او چل نه کی کم چې د دې مخ کې ګلمندي نو دې د پر ازما په خیال باندې د سرب سیاسي جماعتونو په کله هم دې سره یو ځای نشي د هغه چې کوم سټاند دی خصوصا د پی ڈی ایم چې کوم جماعتونو دی اوبو هم د دې ملاتړونه کې پیپلز پارټي په خپل هم د دې ملاتړونه کې زکه چې زما خپل خیال دی چې په دې کې د هغه د وینا تر مخه چې کوم ګیلې تر اوسه پورې مخه نه راغلي وي د هغه ټول په دې کې ګټه نشته نو هغه په دې ګټه له ګوري چې مونږ مخکې کوم خبرو د وږي مونږ الیکشن بیللو که هغه وږي تر څو پورې د منځ نه لري شي نو مونږ تاسو سره په مخکې په الیکشن باندې ولې خبرې وکړو زما خپل خیال دا دی چې هغه په دې باندې خبرې نه کوي
سمه ده مننه ډېره مامو جان بابر صاحب سویل خان صاحب تاسو ځکه چې خلک تاسو اوري او زیاتره خبرې چې کیږي ما غدا کیږي چې داندلی شوی ده داندلی شوی ده یعنی د دې خپل الیکشن کمیشن یې څومره زموار دي د دې داندلی کېدلو کنه بيخي یعنی کدارنګ د غوي دوی دوی هیڅ پکې زمواري نشته
ګوري جی زه خدا سي پدې خبره به دا سي وکم چې لکه من آئینی تور باندې د یو غا شیډول یو د عین تابند یو کنه دا داسې اداره ده لکه یو کاغذ جمع شو ووټ واچې دی شو د ووټ نه بعد خپل یو ټایم دی د کمپلینټ او د پټیشن فایل کولو هغه رز باندې د کمپلینټ فایل کولو خپل طریقې کار دی هغه راشي چې کله مونږ خبره کو او مونږ ته الیکشن کمیشن ته راشي هغه ثبوت سره هغه د الیکشن کمیشن پاغي باندې وقتن فوقتن پاغي باندې خپل لغه اخست دي او به توری یو ځخ خپل یو به توری سټیزن مونږ د یو شهري په تور باندې زده وایم چې او ټرست او اعتماد ټول لکه په کار دی چې هغه اداره ده بطور اداره هغه له عوامو او د عام چې کوم سره زموږ سټیک هولډرز دي چې هغه هم په موږ باندې ټرست وي داسې یو کردار داسې دا بالکل په کار دی چې کوتاهي یا داسې وي زموږ په پات باندې یا د بل ادارې یا د بل ادارې نو هغه باندې سوچ او فکر خو په کار دی لازمی دی چې بهتري راوستل دا ضروری ده او دا بهتري وخت وخت سره راځي نو الیکشن کمیشن طریقې کار چې کوم دی نو خو بالکل لکه زبداوم چې ترانسپیرنت دی خدا د کوم لکه محمود جان بابر سره کوم طرف ته اشاره وکړه نو دا داسې ایشوز دي چې په دې باندې ټول سټیک هولډرز لکه ناستل په کار دي او پاغي باندې یو لای عمل ته کول په کار دي
ډیر ډیر مننه سویل خان صاحب تاسو ته اجازه درکو ځکه تاسو سره وخت هم بهر ډیر مننه باز کوم برخه
ډیره مننه جی تاسو
خوشاله اوسه خدای په امان کوریش وټک سی تاسو خیر دام ضروری دی چې ټیکنیکل اړخم راځي لکه محمد جان بابر سی به چې ولسی هغهم ضروری دی تاسو یو بل خبره کول تاسو ویل چې یو خو بهر ملکونو کې چې کم خلک میشته پاکستانیان دا غو د ووټ خبره د پدې اصلاحاتو کې یو بل د الکترونیک یا برقی مشینانو لاله د ووټ چولو چې هغه پوزیشن رد کړی دی او اوس بحث پروان دی بل تاسو ولې درې ما ډیره مهمه خبره د کاغه تاسو وکي چې کوم خبره ده
دغه مهمه خبره ده چې د انتخابات جديده اصلاحات جديده په دنیا کې چې کله کې نو د دستور نشي پاس انتخابات او قانون چې دا مهم قانوني په دې باندې ما مخکې ذکر وکړ چې د وسیل بنیاد بس مبایسه کیږي په پارلیمان کې د نه پارلیمان نه بهر او بیا ضروری خبره ده چې دا د انتخاباتو نه یو کال مخکې چې کوم اصلاحات دي د یو کال مخکې کړی شي چې الیکشن کمیشن ته دومره ټایم نه چې دغه د انتخاباتو چې دغه باندې عمل کولو لپاره تیاری وشي په دې حکومت کې چې کومه رویه ده هغه په پښتو کې مال بل ته کې هغه لپاره نه راځي ځکه چې بدماشي د الیکشن کمیشن نه راځي الیکشن کمیشن ته بدماشي کوي پارلیمان ته بدماشي کوي او بدماشي په دې شکل کې د الیکشن کمیشن چې کوم تجاویز دي کوم ریکمنډیشن دي هغه رد کړی دي او په پارلیمان باندې د ارډیننس په شکل کې د صدر د طرف چې دي د قانون کې ترامیم چې مسلط کولو کوشش کړی دي نو دا چې قانونونه چې دي او اصلاحات چې دي هغه په دې طریقې باندې نه کیږي کوم چې د حکومت
یعنی تاسو وایئ چې باید څنګه وشي تاسو خپل یعنی په دې ډیر کار کواسته تاسو خپل که تجویز ورکوئ نو یو دوه درې څلور څه څه باید وشي
او اولنې خبره دا ده چې په دې کوم چې اوس د اپوزیشن او د حکومت د سپیکر په سربره کې یو راجنامه شوی و چې د موږ به یو پارلیماني کمیټه جوړو دا یو ډېره خبره ده چې پارلیماني کمیټه جوړ شي پارلیماني کمیټه د په کار کې به د خلکو نو د تجاویز او غوړې چې په دې الیکشن اکټ باندې موږ روان یو نظرسانی ته تاسو شو غوړې او هغه ادارې چې کوم په دې باندې کار کوي کوم ایکسپرټس په دې باندې کار کوي عام ولس د سیاسي جماعتونو د ټولو نشي تجاویز وغواړي او درېمه خبره دا ده چې په پارلیمنت په دواړو دغه کې دنه چې کوم زمونږ سره مثالونه موجود دي په دې ملک کې ښه کارونه شوي دي د 18 امندمنټ سربره چې کوم جی هغه چې کوم رضاربانی په سربره کې کومې کمیټې کړې وو دغه طریقې کار دی په نوښت کې د اسحاقدار چې کوم کمیټه ټول او کوم الیکشن اکټ 2019 جوړ کړی وو هغه کمیټه هم دومره بد کار نه کړی صرف دې کار ته چې دې نظر ساتل پکار دي چې دا قانون زر تر زره چې دې په دې درې سلورو میاشتو کې چې دې چې څه ترمیم کیږي دا په دې کې اوشي چې الیکشن کمیشن به دومره وخت ملاو شي چې په دې قوانینو باندې عمل درآمد وکړي کله وي نو لیټ دا اصلاحات چې دي دا به چې دی بیا د الیکشن لپاره او د الیکشن څه به دا هم د ملک لپاره انتهایي خطرناک دي ځکه چې راتلونکي الیکشن که خراب وشي نو دا خلک نور چت نه پاتې کیږي
سمه ده مننه کوریش فټک سیب محمد جان بابر سیب یو منټ تیر سره تاسو څو وړاندې کوي چې باید څو سی که شفاف انتخابات وي
ګوره شفاف انتخابات ته لپاره دا کې دي چې هر جماعت کې چې کوم اختیار کوم ادارې ته حاصل دی په آئین کې دننه چې هغه دی الیکشن وکړي هغه دی په پولینګ بوث کې دننه موجود دی هغه دی پرنټینګ وکړي د بیلټ هغه دی د الیکشن نتیجو اعلان وکړي دا کار امغه ته پریږدي
یعنی تاسو مقصد د الیکشن کمیشن دی انتخاباتو کمیشن
یو دل چې الیکشن صفا او شفاف وشي نو چې د خلکو ته د ګوتې اوچتولو موقع ملونه شي نو خلکو اعتماد به نیم بحال شي دا چې دریم الیکشن په دې طریقه باندې ټیک وشي د خلکو اعتماد به فل بحال شي او بیا به خلک د الیکشن نتیجې مني او بیا پاکستان هم مخکې ځيږي کني نه به څوک نتیجه مني او نه به موږ ته مخکې لاړ شو
ډیره مننه مامو جان بابر صاحب تاسو کوریش خټک صاحب تاسو او سهیل خان صاحب ډیره مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره تاسو ته ډیره مننه وایم او ښه وخت غواړم خدای پامان اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلې یو موضوع دا و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د اصلاحاتو قانوني مسوده جوړه کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړي او دا د پاکستان د سیاست له تیرو درو میاشتو راهیسې تر ټولو ناندریزه موضوع ده. حکومت وایي چې شفاف انتخابات کول غواړي. اپوزیشن بیا وایي چې حکومت د دې اصلاحاتو له لارې په راتلونکي انتخاباتو کې د درغلیو کوشش کوي. په بس کې هم دا څېړل چې آیا د شفاف ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او که نه نور هم داسې عوامل شته چې د هغو مخه ونیول سي او انتخابات شفاف سي. په دې بحث کې راسره د پارلماني چارو پوه قریش خټک، خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویان سهیل خان. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.